پونره دریمو بشنیم که چی ها دارند.
ډیر مننه نایبی صاحب، ستړی مشه، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د افغانستان کې په وو ولایتونو کې د ولسمشې د انتخاباتو د رایو د بیا پایل د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه، او د غرس په مزار شریف کې د یو قومندان او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې حال درکو. لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لنن څخه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیلوي. امریکایي چارواکي وایي د هیواد حکومت به روانه اونۍ له افغانستان د زرګونو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي، او په هند کې اقلیتونو ته د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي. په دغو وو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ډلو پلویانو اجازه نه ورکوله چې د رایو د بیا شمیرلو او څیړنې بهیر پیل شي، خو د کمیسیون یو بیان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون رهبري متحد دي چې دغه روان د پایته کې کړی، او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د افغانستان د ولسمشې د انتخابات د میزان په شپږمه نیټه وشول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس باید د ټاکنو پایلې د میزان په وویشتمه نیټه اعلان شوي وای. یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. ان بی سی نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان څو ورځې وروسته لدې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره له څو میاشتې ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل کړي. امریکا حاضر دمه په افغانستان کې د 2000 او 4000 ترمنځ پوځیان لري. ان بی سی نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دی ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په څو میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي. په خوست ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوال منشور د اعلان د کلیزې په مناسبت په غونډه کې په خپل ولایت کې د ښځو لپاره پر امکاناتو او ستونزو خبرې وکړې. د خوست ښځو ریاست مشر شافی نورزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورځ تر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي، او دوی میدان ته راوتلي دي، تعلیم یې کړی ده، اته تر دې پورې شي. دا اوس مانه دوی غوښتنه وکړله چې موږ کار نشو پیدا کوله، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي یو ځای وظیفه او دندې او کارونه پیدا کړي.
د خوست ښځو چارو رئیس همداراز وویل چې په دې ولایت کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. یو شمېر فعالان او ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د هغو نارینه و شمېر زیات شوی دی چې د ښځو انساني حقونه مني او درناوی ورته کوي. د افغانستان حکومت په راتلونکو دو کلونو کې د کرهنې پر ودې پانګونه کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د کرهنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو او د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کرهنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې په پرتو خندونو خبرې وکړې. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په هند کې د هغه نوی قانون پر ضد مظاهرې روانې دي چې پر اساس یې د دریو هیوادونو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت حق ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې عمله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې هند ته دې سفر نه کوي. امریکا او تر هغه مخکې بریتانیا خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې هند ته د سفر پر مهال له احتیاطه کار واخلي. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت افغانستان، بنگلادیش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو ټولو مذهبي اقلیتونو ته د دغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. له دې قانونه مسلمانان مستثنا شوي دي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې ډېر خلک ویره لري چې له بنګلاديش به د کډوالو سترې جوپې ورشي او پرله پسې مظاهرې کوي. د هند حکومت په آسام ایالت کې د مظاهرو له امله تر سبا پورې پر انټرنیټ بندیز لګولی دی. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنی بحث باید د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله مخکې په 2015 میلادي کال رامنځته شوی عملي کړي. د دې تړون پر اساس باید له غریبو هیوادونو سره مرسته وشي چې د ګلتوني ګازونو تولید کم کړي، خو د تړون د عملي کولو لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، ځکه یو شمېر هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالاتونه له دې تړون سره مخالف دي. په مادرید کې د نړۍ د 200 هیوادونو استازي په دې کلنی بحث کې برخه لري. د چیلي ډیپلومات اندرس لندری چې پرون خبریالانو ته وویل چې د پاریس د تړون د عملی کولو لپاره یو موافقه شوې او متن د غونډې له ګډونوالو سره شریک شوی دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په وو پاتې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل شي.
نن د متباقي ولایتونو د بوتسماري او تفتیش پیلېږي، او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
خو دا پروسه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یو بل بیان د واوري. دا حج لپاره د نوملیکنې پروسه الکترونیکی کیږي.
سړی کولی شي له کور هم ثبت نام وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو. هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس را روانېده، کرا به لګول، هلته بازار کې به ډوډۍ خوړله، زه به ورته نه معلوم. یو
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي له نامنۍ او هدفي وژنو شکایت لري. په دې اړه مفصل راپور لرو او دغه راست د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څانګي او حقیقت سره لنن څخه د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل در وورو، لومړی مزار شریف ته ځو. په دغه ښار کې پولیس وایي چې د جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری وسلوال کسان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زید د ټلیفون لاره را سره دی. حبیب زید صاحب، موش پرون هم په دې اړه خبرونه درلودل چې د قیصری پلویان او امنیتي ځواکونو په یو بل ډزې کړي دي. آیا دا شخړه لا هم روانه ده؟
سلام سر سلام من تاسو ته زير ټول ویډیو کته د ښکښن څنګه چې تاسو ته یادونه درلوده. په اصل تیر ورځ ما هم په شو هغه مهال چې د بس خمتی ځواکونو د یو کور څخه د قیصری نامسور و سوال متفرق کړل، او دغه کور په قزاقستان کې د افغانستان سفیر فرهاد عظیمی ته مربوط دی او هغه په حقوق دعوا لري. خو لاغه وروسته بیا د قیصری یو مرستیال وویل چې په بخ کې د بخ پولیس غواړي چې د قیصری قرارګاه او هغه امنیتي پوسټ چې د ساتن لپاره په زراعت سیمه کې جوړ شوی وي هغه پور تکړي. لدې مسلې درې ساعته وروسته شو خلاص بچی وي چې بیا پولیس یو ابلاغیه خبره کړه چې په دې ابلاغیه کې لیکل شوی چې محکمه حکم پر اساس دوی هڅه کوي چې قیصری او دغه نامسول وسلوال ونیسي. له همغه رئیس تر دمه د درنو او سپکو وسلو جګړه د دواړو خو تر منځ روانه ده. په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو هم ملي امنیت، ملي پولیسو، ملي اردو وانټ اخیستې ده. دوی هڅه کوي چې قیصری ونیسي، خو قیصری تر دمه مقاومت کړی او لوستو استفاده کړی ده.
آیا د مرجوبلو راپور مو ترلاسه کړی دی؟
سیمه کې پولیس وایي چې مجبور له اوخته ده خو دقیقه او کره شمېره یې نه ده معلومه. د بلخ حوزوي روغتون هم په دې اړه تر دمه سپیناوی نه دی کړی. خو په ټولیز ډول په مزار کې امنیتي وضعیت ډېر وخیم دی او هغه لارې چې دغه سیمه پکې دغه جګړې په دغه سیمه کې ده پنځمه ناحیه ده، لار دی ترافیک پر مخ دی او عام وګړو پر مخ تړل شوی دی او ته خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې سیمه ته ورنږدې شي.
په کوم کور کې چې جګړه روانه ده طبعا شاوخوا به د خلکو کورونه هم وي.
دقیقا پنځمه ناحیه د مرکز مزار شریف د حضرت علي تر منصوب زیارت څخه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر څخه فاصله لري چې ډېر ګڼه ګوڼه سیمه ده، د مرکزي سیمه ده، د ښار او شاوخوا د سیمه ډیر کورونه دي. هلته خامخا خلکو ته هم د چارواکو په خبره چې زیانونه اوختي هم مالي زیانونه او هم ځاني زیانونه به اوختي وي، خو د جګړې د دوام په دلیل دغه تر اوسه کره شوی نه ده چې څه تلفات دي.
ډیره مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زای وو چې په دغه ښار کې د جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمو شخلا آزادی رادیو آوری د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 سپه آوری. د افغانستان په وو ولایتونو کې به نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر پیل شي. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی. خو د یو شمېر معترضو کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنجشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفترونه وتړل او خبرداري ورکړل چې کار به نه کوي. د سبات او همپالن دلی مشر عبدالله عبدالله ویلی چې د شنیت لمخې موافقه کړي چې په وو ولایتونو کې پردې بهیر لګېدلی بندیز لري شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ډلې هیله څرګنده کړي چې دا بهیر سر ته ورسی شي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د موتریزو کاندیدانو لاستاسو سره تر مکررو خبرو او بحثونو وروسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون لازادی راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
من د متباقی هفت ولایتونه د پاسموری او تفتش روان پیلیدی. د کمیسیون رهبری متحد دی چې دغه روان د پایته کې کریدی او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه میاشتې مخکې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوی د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په وو ولایتونو کې د دې بهیر د پایل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې ویل چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړی دی. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څارونکو به په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي.
په دغه اتزر محلونو کې چې کمیسیون د رایو بیا شمېرنه پیل کړې ده زموږ ناظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتې وو ولایتونو بیا شمېرلو پروسه ته پیل کېږي. په دې کې هم موږ ګډون نه کوو. موږ خپل اعتراض دوام ورکوو ځکه که بیا شمېرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده او یوازې په دغه اتزر محلونو کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې متحد دی چې په وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 ترسره شوې. د افغانستان د انتخاباتو قانون پر اساس باید د ټاکنو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه وارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې په وو ولایتونو کې به درایو بیا شمیر او تفتیش څومره وخت ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت خو هیله مند دی چې د دې اونۍ تر اخره به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان ښاغلی سعادت سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې په پاتې وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه څومره وخت ونیسي. ښاغلی سعادت وویل
په دغه اوو ولایتونو کې 1409 یا محلونه دي چې باید تفتیش او بیا شمیرنه یې وشي. په ټوله کې دا پروسه په دوه ورځې وخت ونیسي تر څو دغه محلونه تفتیش او بیا شمیرنه یې وشي. د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له هغې وروسته به د دې رزلټ شیټونه کابل ته راځي. په کابل کې به دلته انټیک سکن کېږي او بیا به انټری کېږي. له هغې وروسته به انشاءالله د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکو.
سعادت صاحب څومره وخت نیسي چې په کابل کې به کارونه بشپړ شي؟
په کابل کې به انشاءالله یو ورځ نه زیات وخت نه نیسي ځکه د دې سکن انټیک او انټری به تر یوې ورځې زیات وخت نه نیسي او زموږ همکاران ټول چمتو دي تر څو وتوانېږي دغه قانوني مراحل یې طی کړي او نور د افغانستان د خلکو سره د دې حوصله نه ده خواته چې دا پروسه د وځندېږي. څه باندې شل ورځې کېدی چې په دغو ولایتونو کې زموږ د کار په وړاندې مزاحمت و، د دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شي او اجازه یې نه راکوله. او اوس هم ښه ده چې په دغه مونږ به نهایي کوشش دغه وي چې په څلورو اله 15 ورځو کې دا پروسه ټوله کړو او ابتدایي پایلې د افغانستان له ولس سره شریکې کړو.
ورلمخه د انتخابات خپلواک کمیسیون اټکل نشي کولای چې په کومه ورځ به ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کار حجم ته وګورو خو لله الحمد موږ نو د وشت ولایتونو ټول تخنیکی چارې بشپړې شوې دي او په هغه باندې کوم مشکل نشته. د یو ولایتونو کې به موږ پروسه څومره در چکیږي راټول کړو او لږ وروسته بعد افغانستان خلکو سره د ولسمشتي ټاکنو کې د پایلې شریکو. یعنې دا اعتراف تاسو در کولای شم چې دغه اونۍ تر پای پورې به د ولسمشتي ټاکنو ابتدایي پایلې لرنی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی زبی سعادت.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وشنې ډېرې سوي دي. د لشکرګاه شهر اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلو او تروریستانو پر ضد د کوټلو اقدامات لپاره کار وکړي. د هلمند چارواکي هم په لشکرګاه کې د جنایي پیښو ډیروالی منی خو وایي چې په دې برخه کې جدي اقدامات کړي دي. په دې اړه د الیاس دای راپور.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی سید معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 500 زره کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکو وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلاو اندېښمن کړي دي.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس ښه دی. نږدې سیمو کې جګړه نسته. پخوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک په نشه کېږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي خو دغه ترور کله کله دا تشویش ور دی. نو مته چارواکو صدای لید چې دا ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روان میلادي میاشتې پر درېم نیټه په دوهم اوزه کې وسو چې لامل پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په وغلچکی برید کې وژل شول او عاملین په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیا کمانډانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تیرې و میاشت کې په لشکرګاه کې څلوېښت جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکو عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي. ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کېږي او هغه کلیدي کسان وژل کېږي، پولیس وژل کېږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیا نه نیول کېږي، هغې خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تېرې یوې میاشتې کې 38 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو یې 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تور یې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدف وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤولین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مال ته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څه هم دولتي مسؤلین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 24 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او نشیو په وروستیو ګڼو کې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو د یو عسکر له لوري پر نورو سرتیرو د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یو شمیر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان د وژل شویو سرتیرو شمیر 22 تنه شي، خو دفاع وزارت ازادي راډیو ته د 9 تنو وژل کېده تایید کړه. ورځپاڼه وایي چې په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یو سرتیری خپل ټول ملګري وژلي، وسلې، مهمات او هموې موټرې ورسره وړي او طالبانو ته سپارلې دي. نیویارک ټایمز وایي چې دې کار د سیمه ییزې اردو د کار په اغېزمنتیا کې پوښتنې پورته کړې دي. د ورځپاڼې پر اساس له یوې خوا دا اردو مهمه ده، ځکه وروسته له دې چې ملي اردو سیمې له طالبانو تصفیه کوي، د هغو د امنیت او ساتنې مسؤلیت سیمه ییزې اردو ته سپاري، خو له دې سره په یو وخت د دغو ځواکونو د ګمارلو او تفتیش پروسه ډېره جدي نه ده او په اسانه پکې نفوذ کېدای شي، نو دا ډول پیښې بیا هم تکرار کېدای شي. د افغان چارواکو په وینا د سیمه ییزې اردو د غړیو شمیر 2000 ته رسیږي او دا کسان د ملي اردو له لوري روزل کیږي چې خپلې سیمې یا د طالبانو له کنټرول آزادې شوې سیمې وساتي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په وروستۍ غنه کې یو لیکنه خبره کړې چې سردی کړي افغانان د طالبانو په شان له بهرنیو ځواکونو ویر لري، خو دوی د طالبانو ډېر لږ ملاتړ کوي. خبرونه د ایشیا فاونډیشن وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د جولای له لومړۍ د اگست تر 10 پورې کړي ده او په لړ کې له 10000 افغانانو څخه پوښتنې کړې دي. له دې نظر پوښتنې څخه څرګندېږي چې د افغانانو لوی اکثریت د سولې پروسې ته هیله مند دي او په سلو کې 9 پوښتل شویو د سولې د اوسنیو خبرو ملاتړ کړی دی. تر 3.5% ډیرو پوښتل شویو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په پروسه کې مهم عنصر نه دی. لږ شمېر پوښتل شویو د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو تر 3.5% ډیرو ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت باور لري او د سولې په خبرو کې د دغه حکومت د ګډون غوښتونکي دي. د ایشیا فاونډیشن له سروې داسې ښکاري چې په سلو کې 14 افغانان د طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو مخکې تر دې ځو سودان ته. په سودان کې له واکه لرې شوی دولت مشر عمر البشیر پرون محاکمه شو. د روان کال د اپریل په میاشت کې د سودان خلک لارو کوڅو ته راووتل او د عمر البشیر حکومت یې ړنګ کړ. د محکمې په خونه کې پرون له واکه لرې شوي دولت مشر د اوسپنې په قفس کې ناست و. پر هغه د حبس حکم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سودان یو محکمې پرون د هغه هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اداري فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اثارو ساتلو په جرم د ټولنیز اصلاح په یو مرکز کې په دوه کاله بند محکوم کړ. عمر البشیر 15 کلن دی. هغه د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د خلکو د پرله پسې مظاهرو په پایله کې له جمهوري ریاسته لرې شو. د محکمې قاضي صادق عبدالرحمن پرون د حکم د اعلان په وخت کې ویل چې عمر البشیر به د زیات عمر په خاطر د بندیخانې پر ځای د ټولنیز اسلام مرکز ته استول کیږي. صادق عبدالرحمن ویل د سودان قوانین اجازه نه ورکوي چې هغه کسان چې تراویا کال زیات عمر لري زندان ته واچول سي. عمر البشیر پرون غلی و او د اوسپنیز قفس له منځه یې د محاکمې بهیر ته کتل. محکمې همداراز پریکړه وکړه چې هغه میلیونونه یورو او سوډاني پاوند چې د بشیر په کور کې موندل شوي د جرمونو نړیوالې محکمې په 2009 او 2010 میلادي کال کې عمر البشیر د دارفور په سیمه کې په قتلعام بشري ضد جنایتونو او په جنګي جنایتونو تورن کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی و. عمر البشیر په سودان کې په دې تور محاکمه سو چې روان کال یې د خپل حکومت پر ضد راپورته شو مظاهره چانو په قتل او شکنجه کې لاس درلود. له هغه څخه تېره اونۍ په سودان کې د 1990 میلادي کال د کودتا په اړه چې دی قدرت ته ورساوه تحقیق وشو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د حج د مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کیږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقافو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لیک پرون شنبه لاسلیک شو. د دې اقدام هدف په یاده پروسه کې شفافیت او د اسانتیا رامنځته کېدل ښودل شوی دی. په دې موضوع د روح الله انوري راپور واوري.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنایي کېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نور اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنسته که دل با لمونگ سر امرسته وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان دیو کچنی کار لپاره اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي، سړی به ډېر زیات ځورېد. یعنې درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو
ویلو سپتنام پسې موږ ته ویل کو سپتنام نه کینو به یو کال صبر کوی دومره وزوریدو د غدرې ورځ چې جون ته ټول ستړي ورځي وي خو خې زیاده ده چې د حج د سپتنام څخه د الکترونیکی شو یعنی چې سړی کول شي له کور هم سپتنام کې موږ ډیر خوشاله یو
هغه ډیر مشکلات لرل ځکه دی ولسوالۍ نه به یو کس روانې ده کرابې لګول د بازار کې به ډوډۍ خوړله زه به ته نو معلوم یو سړی نه پښتنه کول هغه به یو ځیته ولې غبل غبل ځیته ټول ورځ بل ته تیر کړ نو دا ډیر یو اسانتیا رالی
د دولتي دارو د چارو برښنې کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برښنې شوي او په ځینو کار روان دي
په روانه خبرونه کې د افغان بي سیم داتا سواتل شمیرې للارې ستاسو را رسیدلې پیغامونه هم لولم خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دي دا هم د دې سات لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پیل کړي په دغو وو ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو پلویانو اجازه نه ورکوله چې د رایو د بیا شمیر او څیړنې بهیر پیل شي یو امریکایي رسنۍ وایي د ټرمپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي د افغانستان حکومت پر راتلونکو دو کلونو کې د کرهنې پر ودې پانګونه کوي د ارګله خبرپاڼې سره سم د کرهنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو او د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کرهنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړې په هند کې د هغه نوی قانون پر ضد مظاهرې روانې دي چې پر اساس د دریو هیوادونو مساوي اقلیتونو ته د هند تابعیت حق ورکول کیږي د امریکا متحده ایالاتونو له دې عمله ټولو امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې هند ته دې سفر نه کوي ملګرو ملتونو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته دا کالنۍ بحث باید د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی وای خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی و عملي کړي او اروپایي اتحادیې ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به د البانیا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې او بیا رغونې لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي غونډه جوړه کړي وسم د خبرونه کې مخکې تر دې چې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرام در وورو او تاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم داتا سواتلش مېرې لاري مرسته ولیدي سید احمد عمری د کندهار څخه لیکي وای د قدر خبري خو په هغه بل وار د دوړو خو د مشانو څخه د مشورو اخیستو د پاره درېدلې وي د دې واري به هم د مشورو د اخیستلو لپاره درېدلې وي بیا به هم شروع شي نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي د کوټیا او میرانشاه د شورا څخه هیله کوي چې زیات تمرکز پر سولې وکړي او روان جنگ ته د پای ټکی کشیږي سمولا د کندهار له میوند ولسوالۍ کې کزیات سیمې به په دې ولسوالۍ کې زیات سیمې به مکتب پاتې دي نور احمد له کندهار د انتخاباتي کمیسیون څخه هیله کړې ده چې ژر پایلې اعلان کړي جعفری لیکری که انتخاباتو پر سر جنجال ختم شی دا با سولی تهم رست و رسوی عبدالواحد مدقیق للوگره لیکی مش خوشبینو چه دا وو ولایتونو در رایو دا بیاش میرلو سخوروستا پایلی جر اعلان شی حمیده اطلا لغزنی لیکی دا انتخاباتو کمیسون باید نور ابتدایی پایلی اعلان کری زکا نور دا خلکو دا صبر کاسا دکشه ویده زمو شاخله افزادی رادیو اورید افزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلی شي افزادیرادیو.com زمو شته وی پانه پتره د فیسبوک لاله هم د افزادی رادیو مطالب تعقیبول شي facebook.com/افزادیرادیو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو او ویدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه غږیږو چې سترګې یې څه نه ویني، خو د ماسترۍ تر کچې یې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. دا ځوان چې الیاس امید نومیږي ترې وابورو چې له لاسته راوړنو ډک مزل یې څنګه کړی.
پستیو بلندیو که در زندگی ما رخ میداد، ما او را میگفتم خیر است، ای حل میشه و آدم پیش میره.
د ده په اړه همکاران او خپلوان څه وایي؟
تحصیل جدید ما فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و شخصیتی که داره خوشم آمد.
دو لسانس دارن و ماستریشان واقعا مرا حیرت زده ساختن.
او هغوی چه معلولیت لري څه ډول د الیاس امید په څیر خپل راتلونکی جوړولی شي؟
د دوی سره مرسته وسی او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
ډیر داسې ځوانان هم شته چې د امکاناتو د درلودلو تر څنګ د پرمختګ لپاره هڅینه کوي او سل او زر بهانې لټوي چې خپل حالت پرې توجیه کړي، خو تر څنګ بیا داسې ځوانان هم شته چې د زرګونو ستونزو له موجودیت سره بیا هم نه تسلیمیږي او د پرمختګ لپاره خواري کوي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم الیاس امید دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري، خو د ماسټرۍ تر کچې یې لوړې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. امیدوای د افغانستان اوږدې جګړې د سترګو دید ترې واخیست، خدای هم داسې کینه نست او د ټولو ستونزو باوجود هم ښوونځی پیل کړ.
ما بینایي چشمه خدا د اثر جنگای افغانستان
په 1992 کال کې چې له 1901 هجری شمسی کال سره سمون لري، ما په افغانستان کې د جګړو له امله د سترګو دید له لاسه ورکړ، خو له هغه وروسته په ما کې یو قوت او اراده پیدا شوه چې زه باید هڅه وکړم، زحمت وباسم او د ټولنې له نورو خلکو سره ځان برابر کړم. همدې ته په کتو سره مې په پاکستان کې مکتب پیل کړ او وروسته افغانستان ته راغلم چې دوه کاله مې د حبیبیه په لیسه کې په سامي ډول امتحان ورکړ او له یاد خوندې څخه مې د 12م ټولګي شهادت نامه ترلاسه کړه.
د معلولو کسانو په ځانګړې توګه د هغوی په اړه چې د سترګو دید نه لري یو ټولنیز باور دا دی چې دوی زده کړې نشي کولی او آرام دي د کوټې په کونج کې کینی. خو الیاس امید وایي د ټولو ستونزو سره ثابته کړه چې معلول کسان هم درس ویلی شي او هم پرمختګ کولی شي.
وخت کې ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم،
کله چې موږ د افغانستان غوندې په وټولنه کې معلولیږو د دویم او دریم لاس خلکو په څیر راته کتل کیږي. حتی کورنۍ می باور نه درلود چې زه به درس وایم. زه چې به ښوونځي ته تلم استادانو به هم راته ویل چې ته نشي کولای درس وایې، دا چې ته نابینا یې موږ ستا لپاره درسي مواد نه لرو. البته دا خبرې ما تاسې ته په ښه ډول وکړې، هغوی به زه ډېر توهینولم او نه پوهېدل چې څه وایي. ما به ورته ویل چې تاسې یوه میاشت ما د زده کوونکي په توګه ومنئ، که زده مې نه شو بیا درس نه وایم.
اگر ما درس ته پیش برده نتوانستم باز ما دیگه نمیخوانم.
الیاس امید وایي د ښوونځي تر څنګ انګلیسي هم زده کړې وه او دې ژبې مرسته ورسره وکړه چې کار ورته پیدا شي او د لیسانس تر څنګ ماسټري هم وکړي.
با نهادهای مثل CRS یعنی بایستی مترجم
له مختلف بنسټونو لکه CRS سره می دژباړن په توګه کار کاوه. بیا په یو بل موسسه کې د پروژې مدیر وم او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خوونې او روزنې څنګ د مرستيال په توګه می هم کار کړی دی. ورسته د سکالرشپ لارې کاناډا ته لاړم. لومړی لیسانس می هلته په ټولن پوهنه او قانون کې اخیستای، دویم لیسانس می په خوونه او روزنه کې اخیستای او د هغه ځای یو برحاله خون کيم چې اسناد په ټوله دنیا کې چلیږي. ورپسې مې ماستری د عامه ادارې د پالیسۍ په برخه کې کړې ده.
د الیاس امید میرمن رخشانه وایي د ژوند ملګری یو با شخصیته کس دی او دا یې له معلولیت سره ستونزه نه لري.
تحصیل جدید ما فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و
تحصیل آزاد فکر حوصله او شخصیت مې چې وکوت خوښ می شو. ښه انسان دی، ترې خوشحاله یم او راته ګران دی. داسې نه ده که څوک دید نه لري هغه ژوند نشي کولی، هغوی هم کولی شي ډیر ښه ژوند وکړي. الیاس امید له ما سره د یوه ملګري غوندې ډیره ښه رویه کوي او معلولیت یې په ما هیڅ تاثیر نه لري او نه کوم مشکل ورسره لرم.
هیڅ تاثیر نه لري، نه مشکل نه لرم لري معلولیت.
دا الیاس امید همکار زیبا حیدری وایي نوموړی د نورو روغو کسانو په څیر خپل کار په ډیر ښه ډول کوي.
امو وظایف که به ما داده میشد برای
هغه وظایف لایحه چې موږ تسپارل کېدی الیاس ته هم ورکول کېدی په هغه وخت کې بچی مکار کاوه الیاس به هم کار کاوه او تر موږ به په خډول کاوه موږ ټول همکاران په الیاس ویاړو او په دفتر کې د موجودیت ټول همکارانو ته د انګیزې وایسته
ایجاد انګیزه به تمام همکارای مو میشد
دا خغلی امید یو بل همکار سوریا قدری وای کله چې امید ولید د هغه ورټیو ته پکتو سره حیران شو نو موري زیاتوي دا امید تر لیدلو مخکې دا سوچ نه کاوه یو کس چې د سترګو دید بنل لري دومره پرمختللی دی وی چان ماستری هم کړی وی
امید صاحب از وقتی که به دفتر مو اومدن
لکم وخت رئیس چې امید صاحب دفتر ته راغله د ارادي او انګیزه درلودن کې انسان دی د ډیر هڅه کوي چې ځان او د ځان په څیر نورو کسانو ته کاری فرصتونه برابر کړي او هغوی چې اړتیا لري مرسته ورسره کوي یعنی د خبره ډیره کوي چې تاسو باید لوړ زده کړې وکړي او لاسته راوړنې باید ولرئ امید صاحب پو او لایق کس دی او موږ ډیر څه ترې زده کړي ما مخکې فکر نه کوو یو کس چې معلولیت ولري هغه دې په دفتر کې کار وکړي خو کله چې امید راغی انګلیسي ډیره ښه زده وه او چې د دوی د لسانس او ماستری خبره شوم واقعا حیران شوم
واقعا مره حیرت زده ساختن
الیاس امید ډیر حقوق ځوانانو ته د لارې یو څراغ کېدلی شي چې د روغ وجود او امکاناتو باوجود هم د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره څه نه کوي امید نور ځوانانو ته وایي چې د په څیر هڅې دې وکړي او یو ځای ته دې ځان ورسوي
که آدم باید تلاش کنه زحمت بکشه هدفمند باشه
طبعا انسان باید هڅه وکړي زحمت وباسي او هدفمند وي افغان ځوانانو ته زما مشوره داده چې بیکاری خراب اقتصاد او نور مشکلات دې نه بهانه کوي ستونزې ما هم ډېری ولیدي خو هیڅ کله نه هیله نشوم له هغه لوړو ژورو سره چې مخکې دلم ویل به مې چې خیر دا ستونزې حل کیږي او زه مخکې تلای شم خو اوس ځوانان دې خبرو ته نه ګوري کله چې و هدف ته پر رسیدو کې له ستونزو سره مخ کیږي حمل ته دریږي مخکې نه ځي او ډیر ژر تسلیمیږي خو دوی باید ونه دریږي ځوانان هر کار کولای شي په دې شرط چې ځان وپیژني
به شرط یې چې آدم خود را بشناسه
روانم حاصله می کلوی دلی پاس دلی روانم حاصله می کلوی دلی پاس دلی
هغه ځوانان چې څه نه ویني له کوم ستونزو سره مخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د بشري حقونو له یو فعال فخرالدین فایز سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي له کوم ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام شي خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي او همدارنګه بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړي بانکي حساب پرانستل سي معلولین ته دغه حق خصوصا نابینایان ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري طبعا معلولین ستونزې لري ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه د دې چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکړي
څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایي له معلولیت سره مخ دي
بالکل خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون له تصویب نه وروسته په دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کړي پخا خلک دا سه فکر کول چې معلولین توانایی نه لري معلولین به ظرفیت نه لري معلولین محتاج بشر اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده معلولیت ناتوانی نه دی نابینایی خپل ناتوانی نه دی نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی د یو انسان په سترګو وګوري د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي او دولت څنګه چې مسولیت لري ټول افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمينه چمتو کی. باید دولت معلولین لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولین کنونسین دوی ته ورکړي دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، ان په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي غوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمينه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولای شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نست. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسی او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده؟
په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سړک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول راهنمایي کړي تر څو چې د سړک نه تیر شي، بیا نو موټروان کولای شي چې د سړک نه وبرو. دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه کسان چې پیاده زی او په پښو زی، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دي، نو دوی باید د دغه معلول سره، خصوصا د نابینا معلول سره، کومک وکړي تر څو چې د سړک نه تیر شي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تاګوراته کې د دوی سره کومک وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو اوریده. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهده او د ورثه؟
ډیره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهده او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو. د خپل حساب کوو ځکه زموږ هدارې موس بیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي. آیا تاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږه ما اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږه اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې مونږ خپل غټول برنامه چي دي د تطبیق کولو په حق لکه مونږ ډیر هلې ځړم کړی دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غوړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو، هغه ستونزې او مشکلات چې موجود دي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې په خاطرته شي ویری هغه ستونزې چې موجود دي هغه به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي. استاس په وزارت کې د موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نیواز ده نه چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت د امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده، یعنی کوم اصلاحات ریفورم ریفورم او برنامه چې موږ ته طرح کوو ټول افغانستان لپاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي، ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړې دي، پالیسیګانې دي، برنامه دي، هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو. او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لاس دقو یا شل دقو زه دغه کار ټول خلاصیږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې، یعنی غستی پونه ټول لاندې شوې دي. زمونږ رئیس، عامر، مامور، مدیر زخپله ټول په مغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عریضه اخستل کیږي، کار په شل دقو نه خونځي، یعنی پروسس کوته شوې دي. عین مسلې موږ په ولایت کې، اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوې دي په ولایت کې، ځینې نور ستونزې موجودې زمونږ تشکیل دي وړو کې شوې دي، یعنی پخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوې دي، او ځینې کسان هم د غزینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقدس استفاده کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخه همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي، کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختوي.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نورو ولایتونو کې هم سته، دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیا نجدي وضعیت کې دي. یو کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کارموندنې، یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سپتام شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې، یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شاده او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي. همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجوده هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه، صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات کسولتین ایجاد وکي، او بل اخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړی دي چې معلولین د لپاره سمره سهمیه به ورکي، او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي، هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري. نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی، دوی لپاره چې آزاد په شغل لري، یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمونږ کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي، او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وروکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطي، لیندوانی، آبرسانی، نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ، یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره، او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو، او د شهده او ورثه، او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماش
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی، معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن، طول فلماشون اخیستی دی، او دو شهده ها چون پا دو استیپه که دوی تا تنخواه ورکو، یا نظامی برخدی چه اقوی هم مستقیم انخفل طول تنخواهگان اخیستی دی، او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی، اقوی وزارت مالی سر مون خبری کردی، دوی مون سر جمعنی کردی چه در قوس پوری مون انشالله مون تا با بودجی ورکه ویزه که دوزه تیر کالونو مسئولیت پا مون نوزه که زمون یو کالی کیگی دا پخوانی ستونزی هم مون تلاش که و دازه مون مسئولیتی حتی رئیس جمهور سره، ریاست اجرایه سره، طول سره مون پا تماس که پیشنهادون مون لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مون دا پیسه کم چه دوی تنخواگانی دی مون تا پیسه یا بودجی را کی او مون دوی تا ببرکه.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي یا ځینې خلک مطرح کیږي یا کله کله پرسنوي کې مطرح کیږي. آیا موږ خیالي معلول لرو؟ کله لرو په څه شمیر کې؟ چیرته؟ آیا سیړنم کړي بررسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا معلول خیالي معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راجع کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرانده معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50، یو کس هم 80. دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دوی چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بيخي ردوم، اصلا د سې سوق نشته چې معلول نوي او د تخیلي کار تخصل وي.
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه موینیت وزارت باندې بدل سه تاسو په کارونو کې خوال راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بل شوی دی هغه تشکیل چې مونږ ضرورت لرو تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی، ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی نظامی موینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته، اما هغه پخوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زه نه وایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه، کوم کار چې په دغه نوی سرکار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې هم دومره بس دی نه. اوس هم مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته به ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودی چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالی مونږ 20 میلیارد پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دي. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال 3-4 کال مخکې مونږ قرضداریانې پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دي. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو، یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې زره ډیر زیات کړی دي، تصور دې لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجعین هم مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي. ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې پیسې نه دي، نور الیزری مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو، زما تقاضا ده چې د بودیجې په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د ذکر لپاره خاص پروگرام ستو دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر لپاره خو عمومي مسله ده، د ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزي درسوي، کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی، بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دي، کله چې بورسی راځي هغه د شهدا او ملین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي بارنه ایوادونه ته، مثلا هندستان ته سرکړ مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسی ورکړ چې دوی تللی دي درس ته اوس هندستان کې درس وایي. دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهم نامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کوم ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
سپال بلشی چستا پمینا کی بدلشی نئیش کی دریا پتا پسی لاہو کی دلواری سڑگے میں سم 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 مینی دلواری سڑگے میں سم سم سم
زمینی اوتی میزه
تورو زلفو پزنگل کی وکی دل غواڑی سرگے میں سم